دو بجې دی د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد درته د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان او سیمې د روسیو تحولاتو او تازه پیښو په اړه په دې خبرونه کې رپورټونه مطالب او مرکه اوریدلی شئ، خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کیږي چې معصوم میوند یې اوروي.
د برېټانیا د پا وزیر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی. د کورنۍ چارو وزارت وایي د یوې نامنیتي موسسې څخه لسګونه میله وسله نیول شوې او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري په پاکستان کې 15 تنه امریکایان نیول شوي. دا هم بشپړ خبرنه. د برېټانیا د دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی او په هلمند ولایت کې د خپل ځواکونو سره لیدل دي. د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې د برېټانیا دفاع وزیر لومړی هلمند ته تللی او اوس کابل ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره به وویني. ویل کېږي چې د افغانستان او برېټانیا دفاع وزیران به په یو ګډه غونډه کې د تروریزم سره پر مبارزه، د افغان ملي اردو سره پر مرستو او په دغه هیواد کې د برېټانوي سرتیرو پر ډیروالي او رول باندې خبرې وسي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر رابرټ کیټس کابل ته راغلی او د خپل هیواد پر مرستو او ژمنو یې ټینګار کړی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په درې مناحیه کې له یوې نا امنیتي بهرنۍ موسسې څخه په لسګونه مل غیر قانوني وسله نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال په اسوال سید انور ازادي راډیو ته وویل چې د دغه یو دیرش مله وسلې د غیر قانوني ساتنې په تور د دغه موسسې یو مسؤل هم نیولې دي. د شغل سید انور په وینا له تیرې یوې میاشتې راهیسې په کابل کې د جرمونو په برخه کې د پام وړ کموالی راغلی. د ملي امنیت چارواکي وایي چې درې مین ایښوونکي د کابل لوګر پر لار نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه درې تنه د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکي دي چې غوښتل د کابل لوګر پر لار مینونه شخ کړي. ویل سوي دغه کسان د لوګر په سفید څنګ سیمه کې نیول شوي چې د وسلوال طالبانو غړي دي، خو وسلوال طالبانو د دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ملي امنیت ریاست چارواکو د ملګرو ملتونو پر میلمستون د سوي حمله په تړاو هم د یو کس د نیولو خبر ورکړی وو. هندي چارواکي وایي په افغانستان کې یو داسې پروګرام پیلوي چې کلیوالو ته مرستې ورسوي. د هند د کلو پراختیا انسټیټیوټ رئیس چې افغانستان ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې د یو هندي متخصص پلاوي سره د پروان او کاپیسا ولایتونو څخه لیدنه کړې او په دغو ولایتونو کې د پارک ټکنالوژي په نوم پروژې د افغان دولت په همکاري پیلوي. سرچینه وایي چې د دې پروګرام په عملي کولو سره به د کلیوالو ستونزې تر یو ځایه حل کړي. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په کابل کې د بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ او 4 اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 48 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1515 اتیا افغانۍ. بهرنۍ خبرنه بل احمد شه برڅاوري.
پاکستان له هغو 15 کسانو تحقیقات کوي چې امریکایي تابعیت لري او شک پرې کېږي چې له افراطي ډلو سره اړیکې لري. پاکستاني حکومتي مسؤلانو وویل دغه 15 کسان چې عمرونه یې تر 40 ډیر دي روانه اونۍ د پنجاب په سرګودا کې ونیول شول. د نیول شویو کسانو له ډلې څخه 2 تنه ویلي دي چې اصلا د پاکستان دي. امریکایي حکومتي مسؤلانو تر اوسه د دغو کسانو د تابعیت په برخه کې څه نه دي ویلي. د امریکا فدرالي استخباراتي ادارې اف بي آی ویلي دي د دې څېړنه کوي چې هغه کسان چې له تیرې میاشتې راهیسې د ویرجینیا له ایالت څخه تریتم شوي دي چیرته دي. اف بي آی وایي چې اوس غواړي چې دا معلومه کړي چې په پاکستان کې نیول شوي کسان همغه دي که نور دي. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې په پاکستان کې له نیول شویو کسانو سره داسې ویډیویي پیغام پیدا شوی دی چې مسلمانان جګړې او د ځان دفاع ته پکې هڅول شوي دي. یو جګپوری چینایي وویل چې د طبیعي ګازو هغه پایپ لاین چې له ترکمنستان تر چین پورې غځېدلی دی په لنډ وخت کې به عملا ګاز انتقال کړي. دغه پایپ لاین چې څه باندې 1900 کیلومتره اوږد دی د ازبکستان له لارې قزاقستان ته او له هغه ځایه د چین په لویدیځ کې شینجیانګ ته رسیږي. اسوسییټیډ پریس اژانت نن رپورټ ورکړ چې د چین ولسمشر هو جینتاو به د راتلونکي اونۍ په پیل کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د دې پایپ لاین د افتتاح لپاره جوړیږي. د ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان مشران به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې پایپ لاین نوري برخه به په 2011 کال کې بشپړې شي. ټاکل شوی چې د عراق صدر اعظم نوری المالکی نن د عراق د پارلمان غړیو ته د سې شنبې د ورځې د چاودنو په اړه ځوابونه وویل. تېره سې شنبې په بغداد کې څو پرله پسې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 130 تنه ووژل او تر 400 ډېرې ټپیان کړل. د چهارشنبې په ورځ د عراق صدر اعظم په بغداد کې جک پوړی پوځي قمندان برطرفه کړ او خبرداری ورکړ چې نور کسان به هم احتمالا لرې شي. بل لور ته په عراق کې القاعده شبکې په بغداد کې د سې شنبې د ورځې د بمبي چاودنو مسؤلیت منلی دی. په بغداد کې دغه چاودنې څو ورځې وروسته تر دې وشوې چې عراقي سیاسي مشرانو موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د مارچ په 1 ترسره شي. د انتخاباتو پر سر څو میاشتې بحثونه شوي وو. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د پیرم په ښار کې د تیرې اونۍ د لګېدلې اور د قربانیانو شمیر 131 تنو ته ورسېد. د خبر له مخې یو شمېر کسان تېره شپه د پیرم د ښار په یوه نایټ کلب کې د لګېدلې اور له امله له اخیستو ټپونو سا ورکړه. تر اوسه لا تر سلو د ډېرو نورو ټپیانو حالت نازک شول سوی دی. د پیرم ښاروال همدارس د پیرم سیمه ییز حکومت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې استعفا ورکړه چې پر دوی د لګېدلې اور له امله انتقادونه وشول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن ناروې ته رسېدلی دی څو د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړي. ټاکل شوی دی چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې باراک اوباما ته د نوبل د سولې جایزه وسپارل شي. د اکتوبر په میاشت کې د نوبل د جایزې کمیسیون پریکړه کړې وه چې د سږ کال د سولې جایزه باراک اوباما ته ورکړي. دا د دې سات خبرونه.
دوه بجې او دقیقې شوې. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه ترلاسه کړي. په پکتیکا کې د بشر د حقونو څخه د سرغړونو د مواردو د کمیدو په اړه درته مرکه هم لرو. د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو سازمان د افغان ځواکونو لخوا د یو شمېر خبریالانو سره ناوړه چلند په سختۍ سره غندلی دی. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې وروسته حال درکو او د افغانستان او سیمې په اړه د نورو ریپورټونو سربیره په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اداري فساد او د هغې پر ضد د مبارزې په اړه یو مفصل مطلب هم اوریدلی شئ. په دوهمه برخه کې اورئ چې د کابل او نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په اړه څه لیکلي دي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو د افغانستان په 50 سترو ښارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د نوبل د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کوي او په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې د وینا په مهال به د افغانستان د جګړې د هدفونو په اړه هم خبرې وکړي. په دې اړه به د رویټرز خبري آژانس رپورټ له جناقا الګوزی څخه وورو.
جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د متحده ایالاتو دریم برحال جمهور رئیس ته چې د نوبل جایزه ترلاسه کوي. له دې مخکې تھیودور روزولټ او وډرو ویلسن هم د جمهوری ریاست د کار په جریان کې د نوبل جایزه ګټلې وی. د امریکا بل جمهور رئیس جیمی کارتر شل کال وروسته له هغې چې د جمهوری ریاست له څوکۍ څخه ګوښه شو د نوبل د سولې نړیواله جایزه یې ګټلې وه. د نوبل جایزو د وړونکو په ډله کې نلسن منډلا، مارتین لوتر کینګ او مادر تریسا هم شامل دي. جمهور رئیس باراک اوباما په داسې حال کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړې چې 9 ورځې وړاندې افغانستان ته د نورو 150 عسکرو د استولو پریکړه وکړه. د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې یو جک پوړه چارواکی وایي افغانستان ته د نورو عسکرو استولو پریکړه چې د نوبل د سولې د جایزې له مراسمو څخه په دومره لنډې فاصله کې وشوه یوه په زړه پورې تاریخي حادثه وه. ټاکل شوی چې جمهور رئیس اوباما به نن د مرکزی اروپا په وخت د غرمې په 2:00 بجو د نوبل جایزه ترلاسه کړي. جمهور رئیس اوباما ته نږدې کسان وایي جمهور رئیس چې په خبرو او وینا اورولو کې خاص مهارت لري د اوسلو په مراسمو کې به د 10 یا 15 دقیقو لپاره وینا وکړي او ناروې ته د سفر د پیل کولو تر وخته هم د وینا په کلماتو او الفاظو کار کاوه. رویټرز اژانس لیکي له نظر پښتنو څخه داسې معلومیږي چې زیات شمېر امریکایان په دې ویاړي چې جمهور رئیس د نوبل جایزه ترلاسه کوي، خو اکثریت امریکایان داسې انګیري چې دی د دې جایزې ګټلو وړ نه دی. د اژانس په وینا په 150 امریکایان د اوباما له کارونو څخه راضي نه دي چې دا به د راتلونکي کال د کانګرس د انتخاباتو په مهال مهمه او حساسه مسله وي. پا په جمهور رئیس بارک اوباما باندې انتقاد کوونکي وایي چې د تیرې جنوري له میاشتې راهیسې یعنی له کومې ورځې چې د جمهوري ریاست په څوکۍ کار پیل کړی د افغانستان د جګړې ایران شمالي کوریا او د اقلیم د بدلون د مسلو په اړه زیاتې لاسته راوړنې نه لري. څېړونکي وایي جمهور رئیس اوباما به د نوبل د جایزې په مراسمو کې د وینا په مهال حتما د افغانستان د جګړې او مربوطو ستونزو یادونه وکړي.
د جان قالی کوزی په ریپورت کې مو ورېدل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن په اوسلو کې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه ترلاسه کړې. دغه راسته مکیږي چې اوباما به په دې اړه خپله وینا کې د افغانستان پر مسئلې او د غلطه روانې جګړې په اړه هم خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د تیرو کلونو په مقایسه په پکتیا کې له بشري حقوقو سرغړونې کم شوې دي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون لپاره د کمیسون د سیمیز دفتر مرستیال محمد یوسف مرستیال په خوست کې د ازادي راډیو له خبريال امیر بهیر سره خبرې کړې دي. د مرکه اوریدو تم را بولو.
د بشرت حقوقو په وضعیت کې د پخوا په نسبت اوس دلته مثبت بدلون راغلی دی. علت یې هم دا دی چې دلته رسنۍ ډېرې فعالې دي او د واقعیو نه خلک خبرېږي. پخوا سرغړونې ډېرې وې خو څوک په خبرېدل نه. اوس چې هر څومره سرغړونې کېږي رسنۍ فعالې دي، ښه دنیا هم په خبرېږي، د بشرت حقوقو مدافعین هم په خبرېږي، نو د سرغړونو شمېره ډېره ټیټه راغلې ده.
په جنوب ختیځ ولایتونو کې د بشري حقونو او رسنیو ترمنځ د اړیکو یا د عامه پوهې په کلن محاله کورسونه دایره ولا کسانګه چې په خوص کې هم روزنی دورزنې ورکشاپ دایر شوی دی. دا ډول لن محاله ورکشاپونه د بشري حقوقو استخ د سرغړونو د کچې پر ټټولو کې څومره غزمن دي.
د بشري حقوقو په دې د خلکو ته ایوا نوی په دې د معلومات حتی د امریکای د تفسیر یو زړل تړلې مفهومي ګڼلو په داس حال کې چې دا د اسلام دین اساسي مرکزی ټکی د بشري حقوقو تضمین او خوندي کول دي. دا د اغاهي لاند ورکشاپونو د سبب شوی دی چې خلک په دې پوه کې چې دا د غربي پدیده هم نه دو، د امریکای لسته راوړنه هم نه دو، دا د انسان سره تړلې یو شای دی. په دې کې خلک خبرم شو دا ډیر مثبت اثر لري.
ځینې د نظر خواندان د بشري حقوقو په مرکزی اداره باندې د فساد تور لګوي او فعالیتونه هم کمزوري بولي. تاسو نظر په دې حق څه دی؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ما د میډیا نه دا خبره واورېده چې خلکو اعتراض کولو کدوی دا سه شواهد او اسناد لري. ډیره ښه خبره به دا وي چې هر باندې قانوني مراجعو ته اسناد ورښکاره کړي او که رښتیا هم دا شی موجود وي نو دا دمه نه لري چې مالګه په خصه شوي وي.
خلک داسې وایي چې د بشر د حقونو په خپلواک کمیسیون ټولې ټاکنې د ژبنۍ او قومي اړیکو پر بنسټ ترسره شوي دي. دغه تعصبات شته دی په دې اداره کې او که نشته؟
څه خو تاسې ادعا نه شم کولای او دا امکان لري چې د وقم خلک به پکې ډیر وي. د کې شک هم نشته.
د افغانستان د جنوب ختیځون لپاره د بشر د کمیسون د سیمیز دفتر مرسیال محمد یوسف مرسیال چې له ازادي راډیو سره په پکتیا کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه څرګندونه کولې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس هم راځي چې وورو چې د کابل دنن چاپ او رسپانو مطبوعاتو د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه لیکلي دي.
راه نجات بیا هم په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله راغسته او په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلې تر هغو چې د بهرنیانو حضور قانوني نشي د عامه خلکو مرګ ژوبله پای ته نشي رسېدلې. رسپانه د همدې مخ په بل مطلب کې له افغانستان څخه د وتلو د نیټې ټاکل د اوباما یو ستر تیروتنه بلله او لیکلې دي چې ګیټس د اوباما د دې تیروتنې د پاکولو په هڅه کې ده. په رسپانه کې د القاعده فعالیتونو ته هم کتنه شوې او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان په حواله لیکل شوې چې د اوساما په نیولو سره القاعده ماتې دلشي. روسپنه په خپل سر مقاله کې د بشر د حقوقو په نړیواله ورځ تبصره کړي چې نن په افغانستان کې هم لمانځل کېږي او په دې ترڅ کې دونکو سرغړونو ته په اشاره د پښتنه کړي چې د بشر په حقوقو څوک تیرې کوي. هیواد په خپل سر مقاله کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې روسي پیښې ته په اشاره د دې ستونزې د هواري لپاره د زیات دقت غوښتنه کړې. روسپانې په بل څېړنیز مطلب کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه څېړلې او په دې ټینګار کړی چې ترهګر باید په خپلو ځالو کې وځپل شي. روسپانې په جلا مطلب کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره روانو هڅو ته هم کتنه کړې او په دې ترڅ کې د لوی څارنوالۍ په حواله لیکلې چې خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ویسا بیا په خپل لومړي مخکې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دا سپارښتنه راخسته چې افغانستان د فساد پر ضد له شتو ظرفیتونو څخه کار واخلي، ځکه د ده په وینا د نوو ادارو جوړول به د فساد پر ضد مبارزه ځنډنۍ او ستونزې به لا زیاتې کړي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان مک کرسټل په حواله لیکل شوی چې افغانان پر نړیوالو ځواکونو بې باوره شوي او له اوسنۍ وضع بېزاره دي. روسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ او د پخوانی شوروي اتحاد د جنگ ترمنځ زیات ورته والی موجود دی چې د پخوانی شوروي اتحاد د ماتې سبب شو. 800 په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتولو لپاره د امریکا روسي پریکړې ته په اشاره په یو مطلب کې لیکلی چې امریکا غواړي چې جرمني هم په افغانستان کې غختل پوځي حضور ولري. روسپانه په دوام کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هالبرګ په حواله لیکلی هیڅ فرق نه کوي که جرمني د داسې یو پریکړې لپاره نور شپږو اونیو ته هم اړتیا ولري. د ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د بشر د حقوقو د اعلامیې په یو شپېتمې کلیزې بحث کړی او په افغانستان کې د بشر د حقوقو د روان حالت په اړه یې په خپله تبصره کې لیکلی چې دلته د خلکو بشري حقوق هیر کړی شوي دي. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په ټینګولو ټینګار کړی او هغې د شتو ستونزو د حل یوازنۍ لار بلله ده. خو اصلاح بیا په لغمان ولایت کې په شو عملیاتو کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته په اشاره دا انتقاد کړی چې لا هم دا ستونزه موجوده ده او هیڅ پام ورته نه کېږي. او ملي ارمان بیا په افغانستان کې د فساد په ستونزې بحث کړی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلی چې د دولت په دستګاه کې د فساد موجودیت تروریزم پیاوړی کوي. روسپانه په بل ځای کې په کابل کې د امریکا د سفیر په حواله لیکلی چې د افغان دولت کم باوري د امریکا د ستراتیژۍ په وړاندې یو ستره ستونزه ده. د روسپانه هم په مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو روان ماموریت خورا ستونزمن دی.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د مرکزی احصائی ریاست خپل دریم رپورت د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته وړاندې کړ. د مرکزی احصائی اداره وایي د راپورې په یو کال کې د هیواد په 34 ولایتونو کې له خلکو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړي او مالی مرسته ورسره د نړیوال ټولنې لخوا شوې ده. په رپورت کې راغلي سره له دې چې د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې لږ څه مثبت بدلون راغلی دی، خو بیا هم خلک د لوږې له خطر څخه خوندي نه دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې اورو.
د افغانستان مرکزی احصائی د هیواد د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند په هکله د دوی دریم راپور د سه شنبه په ورځ دولت او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړ. د مرکزی احصائی رئیس عبدالرحمن غفوری چې ترتیب شوی راپور یې په یوې غونډه کې د دولت چارواکو او د نړیوالې ټولنې یو شمېر غړو ته لوسته، ویل چې له 2002 میلادي کال وروسته د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې د مثبت بدلون نښې لیدل کېږي، خو اوس هم خلق لستر و اقتصادی او ټولنیز ستونزو سره مخ دي. د وویل
در بخش تعلیم و تربیت فقر، در بخش کار مرگ و میر و مادران،
د ښوونې او روزنې بیوزلی، کارمندنی او د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې کموالی راغلی، خو دا د یمانه نه لري چې ستونزې دي په بشپړ توګه له منځه تللې وي. په دې برخه کې اوس هم ستر خطرونه شته چې دولت باید ورته تدابیر ونیسي.
د مرکزی احصائی مسؤلینو وویل دا راپور د کلو د پراختیا له وزارت سره په ګډه د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته د هیواد په 303 نوي ولسوالیو کې له 40,000 کورنیو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. راپور وایي په هیواد کې اوس هم په میلیونونو خلک شته چې د ښوونې او روزنې، روغتیا او کرنې په برخه کې ستونزې لري او د همدې ستونزو له امله د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. د کلیو د پراختیا سرپرست وزیر احسان ضیا وویل سره له دې چې تیرو پروژو یې ښې نتیجې ورکړي دي، په راتلونکي کې هم داسې پلانونه لري چې له پلي کېدو سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. په غونډه کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس وویل له 2002 میلادي کال راهیسې دوی په دې برخه کې مرستې کړي او په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. سره له دې چې دولتي مقامات په وروستیو کلونو کې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند د خوالي خبرې کوي، خو خلک وایي چې د هیواد نفوس مخ په زیاتېدو دی، امنیتي حالات هم ډاډمن نه دي. د همدې له امله د دولت او نړیوالې ټولنې روانو هڅو د دوی ستونزې کمې کړې نه دي.
د لوبو ل میدان
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت دا ځنګړی پروګرام د دوشنبه پورز د ماسپخین په 2:30 بجو د سې شنبه پورز بیا ل غرمې نه مخکې په 2:30 بجو اوریدل شي. د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو ټولنې سازمان په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا په یو شمېر ژورنالستانو وهل تکول او دغه ژورنالستانو سره ناوړه چلند غندلی دی. په قندار کې د ازادي راډیو خبریال دواخان مینپال په دې اړه رپورټ لري.
په جنوب لویدیځ حوزه کې د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو یا سفما مشر فضل الرحمن په یو خبري غونډه کې په لغمان ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د خبریالانو وهل او سپکاوی وغانده. نوموړي پر دولت غږ وکړ چې د پیښې عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري تر څو په راتلونکي کې د داسې پیښو څخه مخنیوي سوی وي.
دغه پیښه د کندهار او د ټولې جنوب لویدیځ حوزې خبریالان په کلکه سرغندي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژر دغه پیښې عاملین ونیول سي او قانوني مجازات او په راتلونکي کې موږ غوښتنه ده چې حکومت باید د بیان ازادي د خبریالانو کار فعالیت او د دوی ژوند تضمین کړي او په درناوي ورته وګوري.
خبریالان د تیرې سې شنبه په ورځ د لغمان په مرکز مهترلام کې هغه مهال د ملي اردو د سرتیرو لخوا وډبول سول او سپکاوی ورته وسو چې لایو ولسی لاروین څخه ریپورتونه برابرول. پر دې پیښه د افغانستان په بیلو ولایتونو کې خبریالانو توند غبرګونونه شوډلی او د پیښې د ملیونو د نیولو او قانون ته د سپارلو غوښتنه کړې ده.
و امریدل چې په قندهار کې د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو مشر یا سفما مشر د افغان ځواکونو لخوا د یو شمېر خبریالانو سره ناوړه چلند غندلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په هرات ولایت کې د پی آر ټي لخوا یعنی دغلته د بیارغونې ولایتي بیارغونې ډلې چې د ایټالې ده لخوا د محبس زندانیانو لپاره د ښوونځي د ودانۍ د جوړولو کار پیل شوی دی. شریفالدین سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د محبوسونو لپاره د ښوونځي ودانۍ د بنسټ ډبره جنرال الکساندر ویلتری غربزون کې د حساب یا 16 ځواکونو ایټالیوي قومندان کې خوده د مراسم لړ کې خبریالانو ته وویل را روان میلادي کال کې به په هرات سربیره ګاونډیو ولایتو ته هم د بیا رغونې لړۍ وغځوي. نن موږ دلته د ښوونځي د ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره کې خود ستاسو د سوال په ځواب کې ووایم زموږ د بیا رغونې مرستې به نه یوازې هرات کې دوام ولري بلکې ګاونډیو ولایتو کې به هم د سړک جوړولو پروژې پلې کړو. دغه فوزي لوړ پوړي مامور په لنډه راتلونکي کې د ایټالیا هیواد د زرتنه سرتیرو د زیاتېدو خبره بیا وکړه. زیاته کړه د ولایتي بیا رغونې ټیم په چوکاټ کې بیا رغونې چارې پر مخ بوزي خو ورسره په څنګ کې به دوران کار کسانو د سرپورته کولو په صورت کې هغوی ته د سخت گزار ورکولو تهدید وکړ. د یادولو وړ ده د هرات محبس کې دا مهال د اتیا تنه میرمنو په شمولي ولستنه بندیان ساتل کېږي چې د غربزون د محبس لوی رئیس جنرال عبدالمجید صادقي په وینا 500 تنه اوس مهال زندان کې دي نه پروزنه بخدي. دا محل زموږ 500 تنه زندانیان په درس بوخت دي چې د ورښوونکو لخوا د قران شریف تفسیر شریف انګلیسي ژبې عربي او د سواد د زده کړې درس ورکول کیږي. جنرال صادقي د خبرو په دوام ویلي زندانانو د درس په محل د مناسب ځای نشتوالی یو ستونزه ده چې دغه ودانۍ جوړښت سره به د ځای ستونزه حل شي. هر دی نوی چې دغه ودانۍ 200 متره مربع زیربینا کې د سرزری یورو په مصرف د شپږ میاشتې په اوږدو کې د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم مخونه جوړیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د گاونډي پاکستان په قبایلی سیمو کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو سخت دریځو ترمنځ جګړې روانې دي. د پاکستان پوځوي چې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر وسلوال وچلې دي. د جنوبی وزیرستان د عملیاتو دورستي حل پړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اثر عباس وایي د جنوبی وزیرستان د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې مهمه بریاوې لاسته راوړې دي. د نوموړي له قوله د پاکستان د فوز په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د اکتوبر د 13 نیټې راهیسې په پیل شوو دغو عملیاتو کې تر اوسه 509 اتیا مخالف وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې هم دا راز راغلی چې د پاکستان د فوز 9 سرتیري هم د دغه جنگ په ترڅ کې وژل شوي دي. د پاکستان فوز د جنوبی وزیرستان عملیاتو ته د ژغورنې د لارې نوم ورکړی او دا کوي چې د جنوبی وزیرستان مهمه سیمې د مخالف وسلوالو نه آزادی کړې دي. د پاکستان فوز په جنوبی وزیرستان کې لدریو غاړو شکی رزمک او جنډولانه د طالبانو د سنگرونو په لوري پرمختګ پیل کړی دی. اثر عباس همداراز ادا کوي چې د اکتوبر له 18 نیټې راهیسې په پیل شوو عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو نه د الوتکو پر ضد توغندي، راکټ توغندي، کلاشینکوفونه، توفنګچې او په زیاته اندازه کې مرمۍ هم نیولې دي. د فوز اعلامیه وړاندې لیکي چې د مخالفو وسلوالو نه د هند او روسیې جوړې شوې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړې دي. د پاکستان فوز تر دې مخکې ویلي وو چې په جنوبی وزیرستان کې د ځایي طالبانو ترڅنګ د القاعده عرب، چچنایی، ازبک او تاجک وسلوال هم د دوی پر ضد جنګیږي. دوی وایي بهرنیو وسلوالو ته هم د وزیرستان په عملیاتو کې د سر زیان رسېدلی دی. د پاکستان فوج په سوات او جنوبی وزیرستان کې روان عملیات په دې موخه پیل کړي وو چې د دغه هیواد په خاري سیمو کې وضع آرامه شي، خو تر اوسه د پاکستان د خاري سیمو امنیت ډاډمن شوی نه دی.
د پاکستان د ورستیو ناامنیو په اړه مو رپورټ واوریدل. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه په خپل ورستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک یې د پاکستان او له تروریزم سره جګړه. په دې مطلب کې له القاعده او طالبانو سره د جګړې په چاره کې د پاکستان د همکارۍ او هغو اندېښنو موضوع څېړل شوې ده چې لویدیځ او په خاص ډول امریکا یې په دې برخه کې د پاکستاني چارواکو له اقداماتو څخه لري. د دې مطلب مهم ټکی احمد تکل اوروي.
ولسمشر براک اوباما تیرونی د افغانستان لپاره د امریکا نوې او جامع ستراتیژي اعلان کړه، خو انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه لیکي تر هغه وخت چې پاکستانی مشران د جګړې په چاره کې هڅې چې لازمه ده همکاري ونه کړي، د وسلوالو ډلو ماته به ناممکنه وي. ورځپاڼه لیکي داسې ګمانونه شته چې ګنې د پاکستان د استخباراتي ادارو په ګډون د دې هیواد د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دوه مخې پالیسي تعقیبوي، یعنی له القاعده او طالبانو سره د مبارزې په پلمه میلیاردونه ډالر پیسې اخلي، خو په پټه له وسلوالو سره مرستې کوي او یا لږ تر لږه له هغو سره له مقابلې ډډه کوي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي د امریکا ولسمشر براک اوباما تیرونی په خپل وینا کې وویل امریکا نشي کولای د تروریستانو ځالې چې ځایونه او اهداف معلوم دي وزغمي. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي چارواکو په خپلو خصوصي غونډو کې تر دې هم په ډاګه ویلي دي چې که پاکستانی چارواکي اقدام ونه کړي امریکا به لازم اقدامات وکړي چې د بي پيلوټ الوتکو د حملو زیاتول به پکې شامل وي. ورځپاڼه د موضوع په تحلیل کې لیکي د حملو که څه هم څو ځلې د وسلوالو نامتو مشران له منځه وړي، خو په مجموع کې دا اقدامات په پاکستان کې ډیر پلویان نه لري او ولسمشر اوباما باید له دې حملو په کار اخیستو کې احتیاط وکړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون په دې برخه کې د دریو ټکو یادونه کوي. لومړی، په ډیر احتیاط او پام سره د وسلوالو په نښه کول. دوهم، د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوي او یا کمول. او دریم، په دې اړه تبلیغ نه کول. خو دا ورځپاڼه د مطلب په دوام کې لیکي چې د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره د بي پيلوټه الوتکو حملې کافي نه دي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ملکي او پوځي مشران باید بلاخره په دې قانع کړی شي چې دا جګړه یوازې د امریکا جګړه نه ده او د پاکستان د بقا لپاره هم ځانګړی ارزښت لري. مطلب زیاتوي د پاکستان پوځ په وروستیو څو میاشتو کې په سوات دره او جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، خو د دې هیواد پوځي مشران په بلوچستان کې چې د طالبانو د قومندې زړه دی له پوځي عملیاتو ډډه کوي. د انټرنیشنل هرالد ټریبیون په وینا له ځوابي او انتقامي حملو څخه ویره ښیي چې د پاکستان پوځي چارواکي په دې برخه کې زړه نازړه دي. ورځپاڼه دا یادونه هم کوي چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارو ترڅنګ د دې هیواد ځینې نور مشران هم په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره طالبان په راتلونکي کې د پاکستان متحد ځواک ګڼي. ورځپاڼه لیکي د دې مفکورې د بدلولو لپاره ولسمشر اوباما باید په لومړي ګام کې پاکستانیان په دې قانع کړي چې امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په دې مبارزه بوختوي. ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې څرګنده کړه که څه هم د سیمې د دوو اټومي سیالانو هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ کمول ډیر ستونزمن کار دی، خو د سیمې د اوږدمهالي ثبات لپاره ځانګړی اهمیت لري.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د افغانستان په اړه په خستوګه په افغانستان کې د اداري فساد پر موضوع درته مفصل ریپورت لرو. اوس نو دونی مبجی کې دونکې دی احمد شیبر را سره په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی جوړان کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو په کابل کې نن لوی مؤسسې څخه د لسکونو ملو وسلو د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو ویلي دي چې د لوګر کابل پر لویه لارې درې ماین ایښودونکي تیر شپه نیولې دي. پاکستان لاغو پنځو کسانو تحقیقات کوي چې امریکایي تابعیت لري او شک پرې کیږي چې له افراطي ډلو سره اړیکې لري. پاکستانی حکومتي مسولانو وویل دغه پنځه کسان چې عمرونه یې تر شلو ډیر دي روانه اونۍ د پنجاب سرګودا کې ونیول شول. ټاکل شوی ده چې د عراق سر ریاسم نوری المالکی نن د عراق د پارلمان غړیو ته د سې شنبې د ورځې د چاودنو په ارتباط ځوابونه ووایي. تیر سې شنبې په بغداد کې څو پرله پسې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 130 تنه ووشل او تر 400 ډیرې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن ناروی ته رسیدلی دی څو د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د نوبل د جایزې کمیسیون پریکړه کړې وه چې د سږ کال د سولې جایزه باراک اوباما ته ورکړي. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د پیرم په ښار کې د تیر اونۍ د لګیدلې اور د قربانیانو شمیر 131 تنو ته ورسید. د خبر له مخې د پیرم د ښار په یوه نایټ کلب کې د تیر اونۍ د لګیدلې اور له امله یو شمیر زخمي شوي او تیر شپه سا ورکړه.
له احمد شیبر څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ووریدل. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان او سیمه د روانو حالات او پیښو په اړه سلی کلی دا بل فريده هوټسيفي څخه وورو.
امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په خپلې وروستۍ غنې کې د افغانستان ته یوازې پوزي پیورتیا کافي نه ده تر سر لیکلاندې یو مطلب خبر کړي. لیکي جمهور رئیس اوباما تصمیم نیولی چې په افغانستان کې پوزي ځواکونه پیوړي کړي څو هغوی د مخالفو وسلوالو پر ضد مبارزې کې بریالي شي. خو د ورسپانې په حواله د مخالفینو پر ضد د بری لپاره په څو نورو برخو کې هم افغانستان پیاوړتیا ته اړ دی. له هغې ډلې د بهرنیو کاري ځواکونو په سیستم کې له بیوروکراسۍ یا کاغذپرانۍ سره مبارزه ده. ورسپانه زیاتوي طالبان د نړیوالو ځواکونو په نسبت په خپلو تبلیغاتو کې مخته دي او د یوې وړې پیښې سره سم له خبري رسنیو سره اړیکې ټینګوي او ټولو خلکو ته خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځي ځواکونو او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرونه اکثر وروسته له یوې یا دوه ورځې د خلکو غوږونو ته رسي. ورسپانه د خپلې مقالې په دوام لیکي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان غواړي خلکو ته دا پیغام ورسوي چې ځواکونه یې د هغوی د حفاظت لپاره ورغلي دي او د خبره هر ځل له بهرنیو صاحب منصبانو سره په خبرو کې یادوي، خو خلکو ته عملا د دې پیغام رسول وخت نیسي. د ورسپانې په حواله په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د دې پیغام پر رسولو کې تاخیر د نړیوالو ځواکونو په ضرر تمامېږي، ځکه په هرې پیښې کې طالبان د خپل نظر مطابق ډېر ژر خپل غږ خلکو ته رسوي او کله چې د ناټو ځواکونه غواړي خپل غږ خلکو ته ورسوي نو کار له کاره تیر وي او یو شمېر خلک په هماغه لومړني خبر اتکا کوي چې له طالبانو یې ترلاسه کړی وي. په همدې دلیل د ورسپانې په نظر امریکا او متحدین یې باید یوازې د بهرنیو ځواکونو په پیاوړتیا تمرکز ونه کړي، بلکې باید د بریالیتوب لپاره په نورو برخو کې هم خپل فعالیتونه ډېر کاندي. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن ټایمز بیا په خپل مقالې کې چې عنوان دی په افغانستان کې لږ ځواکونه د سترکار لپاره لیکي د هغه ماموریت د ترسره کولو لپاره چې امریکایي په افغانستان کې لري کافي ځواکونه نه لري. د ورسپانې په حواله د افغانستان په شان یو هیواد کې د هر روزو تنو اوسیدونکو لپاره لږ تر لږه 15 عسکر باید وي، یعنی د افغانستان د نفوسو په نظر کې نیولو سره د امریکایي ځواکونو ناټو افغان اردو او پولیسو شمیر باید 6,00,000 ته ورسیږي. ورسپانه زیاتوي په عراق کې هغه مهال چې جګړه ډیره توده وه د هر روزو تنو اتباعو په سر یې 9 عسکر درلودل. نو له دې مخې هغه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره په نظر کې ده نیمګړې ده او د امریکا خلک څه دیموکراتان او څه هم جمهوري غوښتونکي به له یوې نیمګړې ستراتیژۍ څخه ډېر ملاتړ ونه کړي. د ورسپانې په وینا په داسې یو وضعیت کې به خلک له ځانه پوښتنه وکړي چې ولې خپل خلک او خپل شتمنۍ تر داسې یو پلان جار کی چې په سمرته رسیدوی باور نه لري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری د نړۍ مطبوعاتو ته مو کتنه اوریدله. قدر من اوریدونکو نن د دریو ننیولې تر پنځو بچو پرې تاسو په ژوندۍ بڼه 19 پروګرام د ازادي په چپو کې اوریدل شي. دا چې په دې خبرونه کې پر کوم موضوع نن بحث کیږي د خبرونه کوربا جان قال کوزیر سره په سټوډیو کې دی علي کوزی صاحب. نن موضوع څه شته؟
تشکر مراد صاحب. نن ورځ په خبرونه کې کوشش کوو چې د افغانستان د ستونزو په اړه خبرې وکړو. یعنی مطلب په دغه دیش شو کالو کې هر څړې وي چې د افغانستان ستونزو اقتصادی مسائل کې د بشری حقوقو او چاپیریال ساتنې رئیس ښاغلی عبدالرحمن هوتکی، د کابل پوهنتون استاد محترم پوهندوی سید مسعود، د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی انجینر مطیع الله خروټه، او دغه راز د ټلیفون په لیکه به د سیاسي چارو او دولتي اموراتو کارپوه ښاغلی عبدالعزیز بابکر خیل هم د ټلیفون په لیکه زموږ میلمه وي. مطرح کړی چې ملمانه پی خبري وکړي.
بله، قدر مونږ ولیدل کله کسرنګ چې جنا قال کوزي درته ول درېونه نیولې تر پنځو پورې نن د افغانستان په اومده ستونزو باندې د ازادي په صفو کې پروګرام کې بحث کیږي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې په خبرونه کې وردل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ناروې کې د نوبل جایزه چې دته یعنی اوباما ته د سولې لپاره ورکړ شوی د ترلاسه کړي. دغه راستمه کېږي چې اوباما به په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. همدا مهال اوباما او د ناروې صدر اعظم یو خبري کانفرنس ته څرګندونه هم کوي چې د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو تفصیل او جزئیات اوریدلای شئ. د ننګرهار ولایت خوګیانیو، پچیرو او شیرزادو درې ولسوالیو خلکو پریکړه کړې چې په خپل مځکو کې با کوکنار نه کوي او د حکومت د وسلوالو مخالفینو مخنیوی به کوي. د مرستندوی ټولنې لپاره به د کار زمینه برابروي او د اختطاف او ناوړو پیښو لپاره ناغه هم اعلان کړی ده. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال پری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت په نسبتا نارامه ولسوالیو خوګیانیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې به تر دې وروسته امنیت تامین او درغاوني د هر ډول پروژو او د هغو د کارکوونکو ساتنه به وشي. د ننګرهار یو قومي او جهادي مشر حاجي محمد زمان غمشریک د پنځشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې د خوګیانیو دا پریکړه اعلان کړه. نوموړي دغه راز د خوګیانیو د شورا مشرانو او غړي هم معرفي کړل. ویل چې د شورا له پریکړو نه سرغړونکو نه به درنه مالی ناغه اخیستل کیږي. حاجي محمد زمان وویل
د خوګیانو شورا به هر ډول هلې ځلې کوي چې د فساد او ظلم مخنیوي وکړي. همدارز هر څوک داخلي وي که خارجي وي اجازه نه ورکوي چې د دې قوم هیڅ یو غړي ته ضرر ورسوي. دویم، کچیر دی خوګیانو دی درې واړې قومونو څخه یو څوک پیدا شو چې هغه څوک اختطاف کړو، اختطاف کوونکي به قوم ته 15 لک افغانۍ، دوه غویان او یو خرواروج د پښتو د عناناتو دونو سره سم جرمانه ورکوي. بلاخره به حکومت ته سپارل کیږي چې حکومت خپله قانوني کاروایی سره وکړي. دریمه ماده، کچیر دی خوګیانو دی قوم د جمهوری څخه چا اختطاف کوونکي ته ځای ورکړو، عین د دویم ماده په شکل به هغوی سزا ګوري. کچا د کوم کس په لور یا خور باندې ناروا ډزې وکړي، ځکه د موږ تاسو پښتو کلچر کې ناروا دودونه هم شته، رواجونه هم شته. قوم فیصله دا ده چې جنۍ به په هغه کس باندې قاطع شکل باندې بند وي. مرتکب یعنی جرم کوونکی چې څوک د 15 لک افغانۍ او دوه غویان یو خروړی رقم ته جرمانه ورکوي. پنځم، که هر چا د اختر په ورځ یا د جمعې په ورځ د جنازې د مانځه او یا د ودونو د مراسمو په دوران کې خپل دښمن باندې مډازې وکړي یا تر برید لاندې ونیول، رقم ته 15 لک افغانۍ، 15 غویان، دوه خرواره وریجې د پور په ډول ورکوي، مجرم به د قانوني مجازاتو د تطبیق په خاطر حکومت ته سپارل کېږي. شپږمه، که هر چا په کور کې د پوډرو کارخانه پیدا شوه، د کور خاوند 15 لک افغانۍ قوم ته جرمانه ورکوي، او د مال یعنی اپیوم خاوند به قوم ته 100 لک افغانۍ جریمه ورکوي. اومه ماده، د رواني میاشت تر دېرشم تاریخه پورې، د قوس د میاشت تر اخرنۍ نېټې پورې، به ټول کرلي تریاک زموږ په منطقه کې چې درې ولسوالۍ دي په کلي ډول د منځه ځي، او د چا په ځمکه کې چې د ذکر شوې نېټې څخه وروسته د کوکنارو فصل ولیدل شو، 1 لک افغانۍ او 2 غویان به قوم ته د پور په ډول ورکوي او کرون کې به حکومت سپارل کی. تم هر کلا کدی کار کون کو موسسو داخلی وی که خارجی، یعنی د انجوګان مقصد دی. د خویانو په منطقه کې پرېری او سلطوګا د کار مخنیوي او شو یای وته مزاحمت وکړي شو، قوم به د جرم مطابق په هغه وخت ورته مناسبه سزا سپاري.
د ورستیو کې د ننګرهار په دغه دریو سرحدي ولسوالیو کې د نامنۍ د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو د تختولو او وژلو پیښې کتل کیږي. دغه راز د حکومت وسلوال مخالفین هم پکې د نورو سیمو په نسبت ډیر فعال دي. دا چې د خوګیانیو قومي شورا به د کومې تګلارې له مخې د نامنیو مخنیوی کوي، حاجي محمد زمانی په ځواب کې وویل:
انشاءالله زه سل په سلو کې په دې اطمینان درکوم چې موږ د خپل قوم د مشرانو د ټینګېدو یو اخلاص او یو ایمانداري په دې لیدلې ده.
سره له دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو ټولنو په لیست کې له خوګیانیو نه د نامنۍ په وجه سره کرښه تاوه شوې، خو د خوګیانیو شورا دا ځل ټولو موسساتو ته بلنه ورکړه چې ورشي او امنیت به دوی وساتي.
و امر دل چې د ننګرهار ولایت خوګیانه یو پچیرو او شیرزادو درې ولسوالۍ خلکو پریکړه وکړه چې په خلم زکو کې به کوکنار نه کوي، د حکومت د وسلوالو مخالفانو مخنیوی به کوي، او د اختطاف او ناوړو پیښو لپاره یې هم ناغه اعلان کړی ده.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ: www.rferl.org، او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي: web@rferl.org.
دا ازادي راډیو ده. په مسکو کې د افغاني صنایعو یو نندارتون د چهارشنبه په ورځ پرانستل شو، او د راتلونکې اونۍ تر یکشنبه پورې به د مینوالو پر مخ پرانسته وي. په دغه نندارتون کې وچې او تازه میوې، قیمتي ډبرې، افغاني غالۍ او نور زینتي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې اړه له مسکو نه د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر رپورټ لرو.
په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ د ټولي روسیې د نندارتون په مرکز کې د افغان توکو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د یکشنبه تر ورځې پورې به پرانستی وي، د وچو او تازه میوو تر څنګ لاسي صنایع، غالیو، ټغران، کسبي او عرفوي توکي، او د دې تر څنګ د قیمتي ډبرو او مرمرو څخه جوړ شوي بېلابېل ښکلي توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. دا په څو وروستیو کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسکو کې افغان توکي او محصولات د نندارې لپاره وړاندې کیږي. په مسکو کې د دغه نندارتون پرانستل د افغان سوداګرو په نوښت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو په ملاتړ جوړ شوی دی. د دغه نندارتون د چارو د پرمخ بیولو لپاره یو ګڼ شمیر افغان سوداګر هم مسکو ته راغلي دي. په روسیه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر زلمی عزیز دغه نندارتون پرانست او هیله څرګنده کړه چې دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې د لا پراختیا سبب سي. زلمی عزیز وویل روسیه کولی سي د افغانستان په پرمختګ کې فعال رول ولوبوي. نوموړي د روسي سوداګرو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. دوی وویل چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې داسې یو قانون پاس شوی چې ډېر ښه او اسانه شرایط لري، او د سوداګرو لپاره پکې ډېرې اسانتیاوې په نظر کې نیول سوي دي. نو د دغو اسانتیاوو څخه هم کورني او هم بهرني سوداګر ګټه پورته کولی سي. په مسکو لکھنو کی دا افغانستان د اسلامی جمہوریت تجارتی اتشا سید علی منصوری د دار ازدم دارتون پرانستل د دوار هیوادونو ترمنز د تجارتی مالونو د راکړې ورک لپاره ډیر مهم و بالا منصوری وایي
یا نندارتون چې د افغانستان تجارت فرانه د وزارت لخوا د وزارت د انکشاف تر پراختیا د ادارې د خو او د افغانستان د سفارت خو او د افغانستان سوداګر لخوا یا نندارتون چې تدریبات نیورسيټي مخکې نن پرانستل شو په دې نندارتون کې روسي مقامات او سوداګر په اف ټی ام راسلی کې دوی برخه نیولې وو او په دې نندارتون کې د افغانستان لخوا وچې میوې په ارزش د برې او ځینې نور افغاني محصولات په دې نمایشګاه کې موجود وو او
د دغه نندارتون د نندارې لپاره ګڼ شمېر روسي سوداګر د روسیې د حکومت یو شمېر استازو د افغان جګړې سابقه داران او په روسیه کې میشت یو شمېر افغانانو ګډون کړی وو. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
و امریدل چې په مسکو کې د افغاني صنایعو یو نندارتون د چهارشنبې پر اس پرانستل شو. دراتونکو اونې تر یکشنبې پورې به د مینوالو پر مخ پرانسته وي.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژنې.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کیسه راته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژنې.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهوره ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژنې.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره وپیژنې.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته ور وپیژنې.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو خبرونه د سار لوونه د ماخام تر وو بجو پوري په افغانستان او سیمه کې په منځني صپې 2289 باندې هم اوریدل شي. په دې ورسیو کې په جمهور رئیس حامد کرزی د نړیوال ټولنې له خوا فشارونه زیات شوي چې په خپل دولت کې اداري فساد پر ضد ګړندې مبارزه وکړي. نړیوال ټولنې پر حامد کرزی په دې برخه کې دومره فشار زیات کړی چې ان د دوی ترمنځ اړیکه هم خړپړ شوې دي. خو افغان دولت وایي په دې برخه کې اقدامات کړي او د لا نورو جدي اقداماتو پلان لري. اوس پښتنه ده چې آیا ولسمشر کرزی به وکولی شي هومره ژر چې نړیواله ټولنه او خلک ترې نه تمه لري اداري فساد په لازمه توګه راکم کړي؟ دا موضوع په کابل کې زمونږ همکار احمد زبیر شمن په یو مفصل ریپورت کې څرګندل ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې حامد کرزی د جمهور ریاست د خپلې دویمې 15 کلنې دورې لپاره د لوړی مراسم پر ځای کړي او د نوي حکومت په تشکیل کار کوي، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک د اداري فساد له منځه وړلو او د یوې ښې ادارې د رامنځته کولو لپاره اقداماتو ته ځیر دي. په تېرو 2 کلونو کې په افغان دولت کې اداري فساد د مخدره موادو له تولید او تروریزم سره هغه ستونزې بلل شوي چې د دغه دولت توانایي او په خلکو کې باور اغېزمن کړی دی. ځینې خلک وایي کله چې په کومه دولتي ادارې کې کار وي نو له رشوت او اداري فساد نه پرته د ترسره کېدو تمه کمه لري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه وایي:
زه خپل د اداري فساد د لاسه ډېر پتنګ راغلی یم او نسم کولای شي خپل هیڅ مشکل چې په هر څنګه او په هر برخه کې وسی به له اداري فساد نه بیره رشوت زاغه حل کړم. نو هیله می ده چې دا فساد باید د شاغلي حامد کرزی په دوهمه دوره کې باید پای ته ورسیږي.
افغانستان کې فساد اداري ډېر ده، بالکل ډېر ده. منګه او ټول خلک غواړي چې دا فساد اداري ورکسي.
بیا در فساد اداري تر اس کزمې پیاده دفتر شروع کړي تا پېښه مو کې یو وزیر صاحب برسي از می اولش کې مګبته تا مؤخرش کلش میگیره.
ځینې کارپوهان وایي په افغان دولت کې اداري فساد تر هغې لوړ دی چې عام خلک یې تصور کوي. دوی وایي دا هغه اداري فساد دی چې په لوړه کچه د پراختیایي پروژو په تطبیق او تدارکاتو کې ترسره کیږي او په میلیونونو ډالره شخصي جیبونه تلویږي. افغان دولت که څه هم د اداري فساد پر ضد د خپلو جدي اقداماتو خبره کوي، خو دا هم مني چې د دولت لوړپوړي چارواکي آن تر ځینو وزیرانو پورې په دې کې ښکیل دي. د افغانستان لوی څارنوال چې جمهور رئیس ته په اداري فساد د ځینو پخوانیو او اوسنیو تورنو وزیرانو د محاکمې لپاره د ځانګړې محکمې غوښتنه کړې، څو ورځې مخکې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
موږ له یو سره څیړلي، یو شمیر زیات ښاروالان، د وزارتونو مرستیالان، رئیسان، د کابینې د ځینو پخوانیو او اوسنیو غړو په ګډون په اداري فساد تورن دي. د رئیسانو، والیانو او ښاروالانو په برخه کې موږ څه ستونزه نه لرو، خو یوازې د وزیرانو د محاکمې لپاره مو د ځانګړې محکمې د جوړېدو وړاندیز کړی. دا وړاندیز مو د اساسي قانون له مخې جمهوري ریاست ته کړی چې په سترې محکمې کې دي د وزیرانو لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه شي. څارنوالان چمتو دي چې دوسیه ور ولېږي.
تاسو دوسیه را روان میکړه.
نړیوالې ټولنې چې له افغان دولت سره په ملکی او پوځي برخو کې مرسته کوي، له افغان دولت په ځانګړې توګه حامد کرزی نه د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه کړې. د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په سر کې دی، په افغان دولت په دې برخه کې تر ټولو زیات فشار راوستی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په خپلې یوې وینا کې حامد کرزی ته د اداري فساد له منځه وړلو لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړی. په همدې توګه د بریتانیا، جرمني او نورو مرسته کوونکو هیوادونو مشرانو هم په دې برخه کې د اقداماتو جدي غوښتنې کړې دي. څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آی کنبیری یوې غونډې ته په خپلې وینا کې په افغان دولت کې اداري فساد ته داسې اشاره وکړه:
Afghans must be convinced that the powerful can no longer
افغانان باید په دې باور شي چې قدرتمن خلک نور نسی کولای چې د خپل رسمي څوکۍ لالارې خپل ځانونه شتمن کړي. د کابل چرپیر د لوړو ودانیو جوړول چې په منځ کې لوکس موټرونه هم ولاړ دي او د وسلوالو کسان له خوا یې ساتنه کیږي، ډېر د اندېښنې وړ دي. په داسې حال کې چې دې چارواکو خلک د خدمت په بهانه تیر ایستي دي. په دې برخه کې د بیلګې په توګه د کابل شیرپور سیمې ته اشاره کولای شو.
District here in Kabul.
خو پښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس حامد کرزی به په هغې لنډې مودې کې چې نړیواله ټولنه ترېنه تمه لري اداري فساد راکم کړای شي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی اداري فساد یوه داسې ستونزه بولي چې یوازې په تیرو اتو کلونو کې نه، بلکې له ډېر پخوانه افغانستان ته راپاتې ده. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې په شپږو میاشتو کې د اداري فساد له منځه وړل ستونزمن کار و باله، خو ویې ویل چې په دې وخت کې هم جدي اقدامات کېدای شي.
زه فکر نه کوم چې په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې اداري فساد تر کوم څه لاندې وي. زه فکر کوم چې اداري فساد د تیرو اتو کلو محصول نه ده. اداري فساد په افغانستان کې له کلونو کلونو راته دغه وجود درلودلی، البته په مختلفو سطحو کې، په مختلفو کچو کې. اما په شپږ میاشتو مدت زما له نظره ډېر کم وخت دی خبرې مبارزې ته، اما دا هم هیلې ورته وجود لري، لکه چې د نوي دولت له حرکات پرې معلومېږي چې په شپږو میاشتو کې مؤثر اقدامات وکړی شي.
د ولسی جرګې یو غړی هاشم فولاد وای د اداري فساد له منځه وړل تر ډیره د لوړو څوکیو لپاره د جمهور رئیس په انتخاب پورې اړه لري. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
درې معیار باید دا په نظر کې ولري. اولا باید کوم کسان چې معرفي کېږي هغه باید د دې وطن سره قوي تعهد ولري، مسؤلیت احساس کړي. دوهم، کوم کار چې ورته سپارل کېږي په دې کار کې باید وړتیا، تجربه او تخصص ولري. دریم، باید د دې رئیس جمهور سره متحد خلګ وسي چې دا نظام ورسره جوړ کاندي. دغه د ده لپاره لیستونه به ورته راځي، خلک به ورته خلک ورکوي، خو دا باید پکې چاڼو کړي.
بلخوا افغان چرواکی چې وایي د اداري فساد له منځه وړلو تجمن دي، ادعا کوي چې په خپله د نړیوالې ټولنې په پروژو کې هم اداري فساد موجود دی. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د شویو مرستو ډیره برخه په خپله نړیوالې ټولنې د افغان دولت له څارنې پرته لګولې، چې د هغو د لګولو د ناسمې تګلارې له امله یې ډیره برخه د افغانانو په درد نه ده خوړلې. د مالیه وزارت وایي په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 22 میلیارد ډالر مرسته کړي چې اواز څه باندې 8 میلیارد افغان دولت لګولې دي. جمهور رئیس حامد کرزی هم د لوړی په مراسمو کې په خپل پرانستون کې وینا کې د نړیوالو مرستو ته په اشاره سره وویل تروزه پورې له افغانستان سره د شویو مرستو یوازې 40% د افغان دولت د بودیجې لاره لګیدلې دي. هغه له نړیوال ټولنې همدار زوغتل چې په راتلونکو کې د خپل 40% مرستې د افغان دولت لاره ولګوي. حامد کرزی په دولت کې د اداري فساد موجودیت یو خطرناک ستونزه بلله، خو پر رسنو هم تور لګاو چې په دې برخه کې د بیځایه تبلیغاتو په کولو سره افغان دولت بدنامه کړی. هغه ویل د اداري فساد د موضوع د څېړلو لپاره به په کابل کې کانفرنس جوړوي.
فساد او رشوت یو ډیر خطرناک مشکل دی. موږ غواړو دا موضوع جدي تعقیب کړو. د څېړلو لپاره ډیر ژر په کابل کې یو کانفرنس دایر کړو، څو په دې وسیله د دې مشکل سره د مبارزې لپاره نوي او معاصري لارې پیدا کړو.
تر دې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی د لوی څارنوال هغه وړاندیز هم منلی چې په اداري فساد د تورنو ځینو پخوانیو او اوسنیو وزیرانو د محاکمې لپاره دی له اساسي قانون سره سم یو ځانګړي محکمه جوړه شي. د افغانستان دولت هم لرز په دې وروستیو کې د اداري فساد او لویو جرمونو پر ضد د مبارزې نوې اداره هم جوړه کړه. له دې سره له پخوانه د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې عالي اداره او یو شمېر نورې ادارې هم په دې برخه کې په فعالیت بوخت دي. که څه هم د افغان دولت د وروستیو اقداماتو او د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ وینا یو شمېر خلک او د ځینو مرسته کوونکو هیوادونو چارواکي هیله من کړی دي، خو ځینې کارپوهان بیا په دې ټینګار کوي چې که د دې ټولو اقداماتو تر شا د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره ټینګ هوډ او ژمنه نه وي موجوده، نو دا هلې ځلې به بیا هم نیمګړې پاتې شي.
Oh, my God. lazanama juda 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 kabhi yara au narazi yara au narazi kachi sabha 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 kabhi yara au narazi yara au narazi